دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه ده تاسو د امریکا غږ لومړنی سهارنی پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم کابل ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ناڅاپي سفر نه وروسته طالبانو پرون د جمعې پر ورځ د امریکایي مامورانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو لپاره خپل آمادګي ښودلې ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ د بګرام په نظامي اډه کې امریکایي عسکرو ته په خپله وینا کې وویل
موږ
لګیا یو ملاقاتونه ورسره کوو خو دا خبره هم کوو چې اوربن باید وشي طالبانو مخکې اوربن نه قبلو خو اوس یې ویلي دي چې مني او زه باور لرم چې همداسې به وشي خو به ګورو چې څه پیښیږي له بلې خوا طالبانو د ریټس خبري اژانس ته ویلي چې استازو د تېرې اونۍ راهیسې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره څو ځلې لیده کاته کړې او رسمي خبرې به ژر پیل شي اژانس د طالبانو د مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد له قوله د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړی چې طالبان د نوموړي په قول د خبرو پیل کولو ته تیاری لري او د سولې لپاره له امریکا نه له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو لپاره زموږ په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی که خبرې پیل کیږي نو له هماغه نقطې نه باید پیل شي چې درېدلې وي تقریبا 10,000 امریکایي عسکر او په زرهاو د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي چې طالبان یې د وتلو غوښتنه کوي ښاغلي ټرمپ هم ویلي غواړي چې د خپلو عسکرو شمېر 6,800 ته راکم کړي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د جمعې په ورځ د ښاغلي ټرمپ د قوله رپورټ ورکړی چې موږ به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې یو چې موافقه نه شوي او طالبان هم دا ځلې په بیړه کې دي غواړي چې موافقه وشي ورځپاڼه وایي چې سپینې ماڼۍ کابل ته د ټرمپ سفر د امنیتي ملحوظاتو په سبب پټ ساتلی و او په یو داسې نازکه شیبه کې کړی چې ډېر مهم سیاسي ابعاد لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په یو ډېر حساس پړاو کې داخل شوی او که موافقه وشي نو ټرمپ به په تدریجي ډول ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال وایي کله چې ښاغلي ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې د الوتکو له هنګاري اتمځای نه 2000 امریکایي عسکر ته وینا کوله هپچي هلیکوپترو او زرې لرونکو نقلیه وسایطو امنیت ساتو د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس او د افغانستان د جمهوري اسد کاندید عبدالله په سلګونو طرفدارانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې احتجاجي غونډې په دوران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټاګۍ او برګۍ په ضد خپل غږ پورته کړ په داسې حال کې چې په عراق کې د پنجشنبې جمعې پر ورځ د خونړیو احتجاجي مظاهرو نه وروسته صدراعظم عادل عبدالمهدي اعلان کړی چې له خپلې چوکۍ نه به استعفا وکړي دا هغه هیواد د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني خبرداری ورکړی که د حکومت په خلاف تاوتریخوالی معطل نه شي ممکن چې په هیواد کې کورنۍ جنگ پیل شي سیستاني د صدراعظم نه غوښتل چې سمدستي استعفا وکړي
His resignation on Friday after the country's top Shiite Muslim cleric urged
the America ga khabari ala wa kala chi al mehdi khpal istifa ilan awlan po Baghdad ke muzahira chan bandi do police do topako do dazo awazun aw dil ke dal de ra khalak de Iraq pachar de Iran do khara laswan la mala paqar shwidi aw ham po idari fasad ke kakalo siyasi mashran na de pukhtane aw de malgur millatun ta chan land la sara po munsifana dawl do parlamani intikhabat aw drabalo waqtana kai خبری رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي او له 1400 نه زیات نور ټپیان شوي دي د جمعې پر ورځ ناوخته د لندن د پله په سر د چاقو وهلو په خونړۍ حمله کې 2 کسان وژل شوي حمله کوونکي د پولیسو په ډزو کې ولګېد او مړ شو د لندن ښاروال صدیق خان پر رڼا ورځ دغه مرګانۍ او بوګنوونکي حمله غندنه کړې ده دا د لندن د ښاروال غږ و چې له حملې نه څو شېبې وروسته ژورنالیستان ته معلومات ورکول د لندن د ښار پولیسو پر نن حمله یو ټوریستي پیښه بللې ده له بلې خوا د هالند پولیسو هم اعلان کړی دی چې په حق کې د جمعې په ماښام ناوخته په یو شاپینګ سینټر کې وسړي په چاقو باندې درې کسان وهل او ټپیان کړل حمله کوونکي په خپله تښتېدلی دی د جمعې په ورځ د پېښور کوټې لاهور اسلام آباد او کراچۍ په شمول په زرګونو پاکستانی محصلینو د پاکستان په غټو خرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د عمران خان د حکومت یې غوښتل چې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو باندې لګول شوي بندیزونه ختم کړي د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال ضیاء الحق په 1944 میلادي کال کې په ټولو تعلیمي ادارو کې په سیاسي فعالیتونو باندې بندیز لګولی و او د محصلینو ادارې ړنګې کړې وې دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا راډیو ته اوریدل قدر منوریدونکو دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی افغانستان کې د سولې او اوربان په مسلو خبرې کړې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د اوربان په اړه د دغې ډلې دریز نه دی بدل سوی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته په یو نه اعلان شوی سفر د بګام هوایي ډګر ته ورغی. اولته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای امریکایي سرتیرو ته د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا وکړه. جمهور رئیس ترامپ په خپله وینا کې طالبان سره د نوو خبرو د پیلیدلو خبر ورکړ او ویل چې طالبان اوس اوربان ته لیوالتیا لري.
طالبان هوکړی ته چمتو دي، مونږ به وګورو چې که هغوی هوکړی ته رسیدل غواړي دا به رښتینی هوکړه وي، خو مونږ به وګورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې جمهور رئیس ترامپ سره د کتنې لپاره بګرام هوایي ډګر ته ورغلی و، امریکایي سرتیرو ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي سرتیرو سرښندنو څخه مننه وکړه.
مونږ به هیڅکله دا لیادونه باسو چې د سپتمبر 11 مونږ سره یو ځای کړی و، او مونږ به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړو چې د سپتمبر 11 پیښي بیا تکرار شي.
جمهور رئیس غنی همداشان په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه بریالیتوب ترلاسه کولی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې موافقه کړې چې که چېرې طالبان سولې ته ژمن وسي باید اوربند ته غاړه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې امریکا او افغانستان ستراتیژیک همکاران دي او دواړه هیوادونه د تروریزم د ګډ اکثر مخت. هغه ویل د امریکا د جمهور رئیس دا سفر به دواړه هیوادونو اړیکې لا پیاوړي کړي. خاغلی مینپال هم ویل چې دواړو مشرانو پر بند او د سولې پر مسلو خبرې کړي.
دواړو مشرانو پر دې باندې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې تړون کوي نو لومړی باید اوربند وسی او په افغانستان کې د ثبات او پایدار سولې لپاره باید تر افغانستان د باندې د تروریزم مراکز وځپل سي.
طالبان لا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس دغه سرګندون ته پر سپیډ ډول خبرګون نه دی خوده. خو دغه لیلی تیوینګ دی سرچینه وایي چې طالبان چمتو دي چې د امریکا سره د سولې خبرې لا غزه بیا پیل کړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اړخیزي پریکړې په پایله کې د 3 سپتمبر په میاشت کې بیا پیل پای ته رسیدلی وي. دغه سرچینې د نوم د نه خوده په شرط امریکا غږ ته ویل امریکایان په خپل سر د خبرو له بهیر څخه وتلی وو او اوس د خبرو بیا پیلول مخامخ هغوی پورې اړه لري. طالبان ته یو نیک دی سرچینې ویل چې کیدی شي د اوربند څخه به د ښاغلي ترامپ هدف هغه اوربند و چې څه موده وړاندې د زابل د ولایت په درې ولسوالیو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدلو پر مهال ټینګ شوی و. دغې سرچینې په ټینګار ویل چې د اوربند په اړه د طالبانو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس هم دا ډله غواړي چې امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره اوربند وکړي. دغې سرچینې ومنله چې په دوحه کې طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ غیر رسمي کتنې شوې. د سیاسي چارو یو کارپوه جعفر مهدوي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس سفر سره ډیره د دغه هیواد د داخلي مسایلو زیږنده ګڼي او وایي چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې په دغه سفر امریکایانو ذهنیت د احساس د مسلې په ګډون د هغو مسلو په اړه چې دی ورسره دنه په خپل هیواد کې مخته واړي.
فکر کوم د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او دوه نور طالب چارواکو ازادیدل د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو کې چې یخ وهلې وي او هغه یخ اوس وبکړ. فکر کوم ښاغلی ترامپ او طالبان دواړه خبرو بیا پیل ته لیواله دي.
هغه ویل چې دغه سفر یو پیغام داو چې د افغانستان مسله د جنگ لاري نشي حلیدلې او جمهور رئیس ترامپ دا مسله جمهور رئیس غنی او طالبان ته د دغه سفر په ترڅ کې واضح کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شکرانې د ورځې په مناسبت افغانستان ته یو نه اعلان سوی سفر کړی چې له میشتو امریکایي سرتیرو سره وګوري. حالت جمهور رئیس څرګنده کړه چې له طالبانو سره یې له سره خبرې پیل کړي دي او دا چې دغه ډله غواړي چې اوربان وکړي. په دې باره کې رپورت واوري.
دغه خبر درې میاشتې وروسته تر هغه راغلی دی چې ولسمشر ترامپ د امریکا او طالبانو ترمنځ یو کلنې خبرې په داسې حال کې ناڅاپه ودرولې چې دواړو خواوې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لاسلیک کولو ته نګدې شوی وي.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal.
طالبان یو موافقه کول غواړي. موږ به وګورو چې آیا هغه یو موافقه کول غواړي. دا باید یو رښتینی معاملې وي. موږ به وګورو خو هغه غواړي چې یو موافقه وکړي. هغه یوازې د دې لپاره موافقه کول غواړي چې تاسو خپل دندې په خټوګه سرته رسوي. دا یوازې نه دلیل چې هغه موافقه کول غواړي.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په یو غونډه کې وویل چې لا طالبانو سره موافقه باید یو اوربند ولري. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دی ویلي. د هغوی مشرانو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د تیرې اونۍ رئیس له امریکایي چارواکو سره غونډې کوي او زیاته کړې ده چې د سولې رسمي خبرې به زر پیل شي. دا جمعې په ورځ د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې هغوی له امریکایانو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دي. دا طالبانو یو لوړپوړي قمانډان دا نوم د نخبرولو په شرط وویل هیله لري چې افغانستان ته د ټرمپ سفر به د خبرو دا بیرته پیل کولو په اړه د هغه جدیت ثابت کړي او دا چې فکر نه کوي چې هغه بل لاره نه لري. په اوس وخت کې 10,000 امریکایي او همداراز د ناټو نور زرګونه سرتیري په افغانستان کې دي. دغه جګړه په 10 کال کې پیل شوه چې امریکا او متحدینو یې 18 کاله مخکې له قدرت څخه دا طالبانو د لیرې کولو لپاره پر افغانستان یرغل وکړ. امریکا وای طالبانو د القاعده هغو مشرانو ته پناه ورکړې وه چې د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې دا ترهګریزو بریدونو تور پرې لګول شوی دی. د دغې جګړې د لاسه لا 2400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او امریکا ته د شاوخوا 1 ټریلیون امریکایي ډالرو زیان رسېدلی دی. تاج امیندیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سلګونو احتجاج کوونکو پرون د سیدنی لارو کوڅو ته راووتل چې د بین المللي مظاهرو څخه دا یوه وروستۍ مظاهره وه. دغو مظاهرچانو د اقلیم د بدلون محدودولو لپاره غوښتنه کول. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
احتجاج کوونکي د نیو ساوت ویلز د لیبرال ګوند مرکز مخې ته راټول شوي وو او غوښتنه کوله چې حکومت د ډبرو د سکرو، تیلو یا طبیعي ګاز پروژې رد کړي. احتجاج کوونکي ریبیکا ګلسن وایي
Now is the time to take action. Now is the time to show our bosses and to show our politicians that we have the power to shut down the system. We have the power to make the decisions about what gets built, about how our energy is produced, and about what society we want to live in.
اوس د عمل وخت دی. اوس د دې وخت دی چې خپلو امیرانو او سیاستمدارانو ته وښیو چې د سیستم د بدلولو قدرت موږ لرو. موږ د دې قدرت لرو د هغه څه په باره کې پریکړه وکړو چې جوړ شي او په دې باره کې پریکړه وکړو چې برېښنا څنګه تولید شي او په دې باره کې پریکړه وکړو چې څنګه ټولنه موږ غواړو ژوند پکې وکړو. دوی د آسیا بحر کاهل د یو شمېر نورو ښارونو د احتجاج کوونکو سره یو ځای کېږي چې دوی د سویډن د 14 کلنې ګریتا تمبرګ د غوښتنې ځواب ورکوي چې وایي د اقلیم د بدلون په باره کې دې عمل وشي. په داسې حال کې چې پرون په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون په خلاف احتجاجونه پراخه شوي وو، څارونکي خبرداری ورکوي چې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس په راتلونکو 2 هفتو کې د هسپانیې په مادرید کې کیږي او احتمال لري چې خپل توقعات به پوره نشي کړی. د ځوانو امریکایانو ډلې په نظر کې لري چې له لاس انجلس نه تر نیویارک پورې د شکرانې د ورځې د تخفیف ورکولو د سودا د مراسمو سره مقاطعه وکړي او د معمول په حیث په تجارت کې د بدلون غوښتنه کوي چې د اقلیم د ستونزې سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
رپورټونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داسې یوې پروسې سره مخ دی چې کېدای سي د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده پای ته ورسوي. دا ستاسو په مجلس کې د اساسي قانون له مخې د ازل کولو په حق له غونډې روانې دي. په دې بهیر کې د سنا مجلس رول څه دی؟ نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې د استادو مجلس صورت داوا جوړ کړه، بیا به د سنا مجلس په دې حق له محاکمه جوړوي چې د سنا فیصله د دند څخه د لریکېدو په معنا ده. او کله چې ولسمشر ازل کیږي، د سترې محکمې مشر د محاکمې مشري په غاړه لري. د جورج ټاون په هانتون د حقوق استاد سوسن لو بلاک په دې حق له وایي،
نو بیا کېدای سي د جمهور رئیس مرستیاله ځایناستی سي او هغه کېدای سي له ګټو سره په ټکر کې وي.
د استادو د مجلس اکثر غړي د مجلس د مدیرانو په توګه کار کوي. د هغوی رول د استیزا او لدن څخه لری کېدو لپاره د قضیه څارل دي. استیزا شوی چارواکي د دې اجازه لري چې د تورونو پر وړاندې دفاع وکړي. د سناغړي د منصفه هیئت په توګه کینی د ترانوالانو او د ولسمشر د مدافعینو شواهد اوري. او لدن څخه د ولسمشر لری کېدو لپاره باید لدریو دوه برخي استازي رائے ورکړي. د بای پارټسن پالیسي د مرکز غړي جان فورټر وای،
دا ولسمشر د لری کول په دې معنا دی چې دا استازو دواړه خوني مهمه ونډه لري او باید موافق وسی.
لدن څخه د لری کول لپاره د سنا مجلس باید دوه ځلې غونډه وکړي او دواړه باید توپیرونه لري. د اتلسوا آتش پیته کال په پسلی کې د امریکا د پخوانی ولسمشر انډریو جانسن محاکمه یولس سخت اونۍ دوام وکړ. تلویختو زیاتو شاهدانو شاهدی ورکړه او سناتورانو د ټولو په مخ کې خبرې وکړې. یولس صورت داوا جوړ شوې خو په دریو رایګری وشوې. کته هم د جانسن د استیزا لپاره د سنا مجلس څلور پندوس غړو رای ورکړې، خو هغه د دریو څخه د دوو برخو پوره کول لپاره ایوی رای ته اړتیا لرله. د واندربلت په هانتون څخه توماس شوارتز وایي،
لدریو دو برخی دیره عجیبه ده. دا محکمه اولو لپاره پس ناکی زیاد شمیر شتون لري.
دا پخوانی ولسمشر بل کلنتن محاکمه دا مشان جرگه پا سیاسی توگه وشلی و جمهوری غوختن که اکثریت و خو دا بیاتاکلو پا سیاله که لسون سرم مخو. وحید الله فیضی دا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
ملګری ملتونه وایي د ایډز ناروغي پورې د مربوطه علتونو څخه په ورځ کې څه باندې 300 ماشومان مري. په دې باره کې خبریالی انتانا پاول د جهانسپورت څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د نړیوالې ایډز د ناروغۍ انورز چې د نړیوال مصیبت په باره کې پوهاوی خپور کړي، د ډسمبر د میاشتې په 10 نیټه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف له ځوانانو نه غواړي چې وختي معاینې او علاج وکړي. جین مباسا نهه کلنه وه چې له خپلې ناروغې مور نه جدا کړه شوله او په جوهانسبرګ کې د ایډز د ناروغۍ روغتون ته راوړل شوله. په هغه وخت کې د جنوبي افریقا روغتیایي سیستم د دغه مصیبت د غم خوړلو جوګه نه و، او په هغه وخت کې په نړیواله سطح د ایډز د ناروغۍ د مړینې اندازه د نن ورځې په نسبت 3 برابره وه. مخکې له دې نه چې دا د سپارو په کلي کې د ایډز د ناروغۍ مسافرخانې ته ورسېږي او څه باندې 1000 ماشومان ورنه مړه شوي وو، چې دا یو خطرناکه اندازه وه، او په هره هفته کې 9 ماشومان مړه کېدل. دا ناروغه لاغره او ځانته وه او د خپلو همزولو سره یو ځای شوله. جین مباسا وای،
I was very sick to such an extent that you know the only thing that could give me peace was to die.
زه دومره ناروغه وم څومره چې تاسو هڅه وکړه شي اي وازه نشي چې آرام ول شو ما غمرګو ځکه نو کله چې څوار لس کلنه شوم دوی تشریح کړل چې دا څه واقعي او ته دغه ناروغي سره زګیدل وي، ته باید دا وونه او د دې سره باید ژوند وکړي. د هم دا څه وکړو، دا اوس 2 کلنه ده او علاج ته دوام ورکوي او روغتي خده. د 2003 کال نه را پدې خو دلته وازه یو ماشوم دی ایډز پورې د مربوطه ناروغي ونه مرشوي دي، او دغه مسافرخانه وست د هلی په کور بدله شوې ده. یونیسف روان کال کې راپورټ ورکړی ده که څه هم چې په ورځ کې په نړیواله سطح 340 ماشومان مري او د دوی د نیمایي ماشومانو علاج کیږي، دغه خطرناکې احصایې دي ځکه په وختي مداخلې او علاج سره د ایچ آی وی په میکروب اخته ناروغان وګد ژوند کولای شي او روغتیا به ښه وي. د یونیسف د ایچ آی وی او ایډز د څنګه مشر ډاکټر چولو وای روغتیایی کارکونکو ته په کار ده چې د کورنۍ موضوع په هڅه د ایچ آی وی علاج وکړي. جویلو وای
چلډرن ار فالینګ بیهایند د ټریټمنټ درایو.
په نړیواله ساته ماشومان له علاج کولو نه وروسته پاتې کیږي او موږ اوس په دې باره کې خبرې کوو چې 45% ماشومان روغتیایی مرکزونو ته لار لري او تقریبا نیمایي علاج کولو ته لار لري. لا تر اوسه په دغه عمر خلکو کې د مړینې اندازه لوړه ده، مګر داسې نظر هم شته دی که موږ د پاخه عمر خلکو علاج کوو نو موږ ضرور د خدمت طریقه بدلوو. د هر پاخه عمر کس علاج کیږي، موږ واقعا د ماشومانو په باره کې پوښتنه کوو. نوم په ملولو مادون سلا د هغه روغتیایی سازمان لپاره په جوهانسبرګ کې د ځوانانو سره کار کوي چې تمرکز یې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ باندې دی. د خپل وخت د هغو ځوانو خلکو سره تیروي چې اصلي علاج یې نه وي شوی. دا وایي حتی په 2019 کال کې د ځوانانو پوهاوی یوه موضوع ده. نوم په ملولو مادون سلا وایي
people think that once I get tested I'll know the status and if I'm positive
خلک نه فکر کوي چې یو ځل معاینه شمه زه پوهیږم او که زه دغه ناروغي ولرم نو زه به مړ شمه، ځکه نو که زه نه پوهیږم چې زه به مړ نه شمه، ځکه نو دا د دوی په باره کې ده چې د خپل مړلې نه خبر نه. 40 کلنه جوهانا مګاتسی چې د ویروس سره زګیدلې وه او ماشومه وه چې په مسافرخانه کې پرېښودل شوې وه او یوازې تیر کال علاج پیل شو چې سپین کوریاتی په زیړو کوریاتو بدل شول. دا وایي هغه چا چې د دې سره ډېره مرسته وکړه هغه ماشومانو چې د دې په شاوخوا کې وو. دا وایي
they made me understand that it's not the end of the world.
دوی په دوی پکل ما چې دا د درملو استعمال د نړۍ پای نه ده. دوی ما ته په یاد کړل چې هر ورځ اګولې وخوره. دوی د ایچ آی وی او ایډز په باره کې د ما سره خپل تجربه شریک کړي. زما لپاره دا جدي خبره نه و، ځکه ما فکر کوم چې دا داسې وڅ دي چې رغېده شي او په دې پویږي چې دوی درمل خوري او لا تر اوسه روغ دي. دا وای ماشومان چې دلته راځي توقع لري چې وګد عمر او روغ ژوند وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا راغ آشنا رادیو ده. د ناتو مشران د دغه ائتلاف د اویایمې کلیزې د لمانځلو په هدف د سه شنبه په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په سوریه کې جګړه او د روسیې لخوا پرشته تهدیدونه به په دغه غونډه کې بحث کیږي. خود امریکا ژه خبريال هنری ریجول وایي چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمن زیاتېدونکې کړکیچونه بعد د دغه غونډې پر لمانځلو سیوري وغوړوي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
تیر میاشت نږدې وا چې د سوریې په شمال کې دا ناتو سازمان دوه غړي امریکا او ترکیه سره ونښلي. دې کار دغه سازمان ولړزاو. The Royal Services Institute Eyal Jonathan why
the position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult
دغه سازمان کې ترکیه یو ستونزمن دریز لري. په منځني ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې د ترکیه خپل کېدل او له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو اخیستل د امریکا په ګډون د ناتو سازمان د غړو د هیلو خلاف وو.
دا سوریه له شمال څخه د امریکایي سرتیرو وتل لا ناتو سره د امریکا د دشمنتیا پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا فرانسوی جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په روسیو کې دغه سازمان دا مغزو په ناروغۍ اخته بللی دی او له اروپای غوښتي دي چې یو خپل امنیتي جوړښت رامنځته کړي چې دغه خبرې سختې نیوکې پارولې دي. دا ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
European unity cannot replace transatlantic unity.
د اروپا والی له امریکا سره یو والی ځای نشینه ولای. مونږ دواړو ته اړتیا لرو. مونږ باید پوه شو په تیره بیا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته اروپایي اتحادیه نشي کولای د اروپا دفاع وکړي.
اروپا لا هم روسیې ته دا تر ټولو لوی ګواښ په توګه ګوري. دا اروپا لا امنیت سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې موجودې دي، خو ایال استدلال کوي حقیقت دا دی چې په اروپا کې د امریکا پوځي لګښت او د عسکرو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی، خو په اروپا کې د امریکایي عسکرو مېش کېدو ته په مسکو کې په بل سترګه قتل کیږي. په نړیوالو چارو کې د روسیې شورا رئیس اندري کورتونوف وای
سم اف ایست یورپین نیشنز
د ختیځ اروپا یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې امریکایي سرتیری میشت کړي، که څه هم د پنځمې مادې له مخې د دوی امنیت باید تامین شي، خو دا څرګندوي چې هغوی د ناټو په پرتله په امریکا زیات باور لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وار وار وغوښتي چې د ناټو اروپایي غړي باید دا سازمان لګښت سره وویشي. جرمني د تیرې چهارشنبې په ورځ دا ناټو د 2% دفاعي لګښت دا پوره کولو ژمنه وکړه، خو تر 2023 کال پورې. ایال وای
The US president should be credited with actually
د امریکا د ولسمشر هغه رښتینی حسده ومنل شي چې د امریکا د غوښتنی د اوریدل لپاره کړی ده.
تمکیږي چې د لندن په غونډه کې لا زیاتې سپینې خبرې وشي، خو د ناټو د ننه کړکیچونه یو نوې خبره نه ده. تاج منیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خوست والی ویلي په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره د امن کور جوړوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د کورنۍ زورزیاتي د پیښو په کمښت کې څرک نه دی لیدل شوی، د خوست والی وایي د هغو ښځو لپاره چې له همدې کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي د امن کور جوړوي. والی محمد حلیم فیدایی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته یې خبرې کولې، وویل چې په دې سره به هم د خپلو کورونو پرېښودونکو ښځو ژوند خوندي شي او هم به د زده کړو له ځینو پروګرامونو برخمنې شي.
نو انشاءالله ما خبرې کړې دي چې مونږ به د دې لپاره انشاءالله بودیجه تقریبا پیدا کړې مو ده چې مونږ د دې لپاره یو 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 داسې کور جوړ کړو چې هغوی مکمل پکې په امن وي، او دا به د ښځو لخوا نه مدیریت کیږي، ښځې به د کور کې وي، هیڅ نارینه ته به هلته د ورتګ اجازه نه وي.
والی حلیم فدایی همدارنګه وویل چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورولو او یا له هغوی سره فزیکي تاوتریخوالی ورته د منلو وړ نه دی. که څه هم تر اوسه په دولتي ادارو کې له ښځو سره د زور زیاتي په اړه کوم راپور نشته، خو ښاغلي فدایی خبرداری ورکړ چې د عاملینو پر وړاندې به یې قانوني اقدامات وکړي.
که چیرته په دولتي اداراتو کې د آزار او اذیت کوم راپور راشي او یا ورسره برخورد وشي، موږ به د متخلف پر وړاندې باندې په ډیر قاطعیت او جدیت باندې قانون تطبیقوو، او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې خویندو ته کوم زیان ورسوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه په دغه ولایت کې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت شوي، چې ډیره برخه یې وهل ټکول او له کوره تېښته تشکیلوي. د ښځو چارو رئیس شفیع نورزی وایي چې له ښځو سره د کیدونکې تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ولایتي ادارې په مرسته 14 ورځنی کمپاین به د دغه تاوتریخوالي په راکمولو کې مرسته وکړي.
زه د نن ورځ ټول محترم رئیس صاحبان چې دلته شتون لري، ټول خواندې چې موږ سره شتون لري، علما کرام شتون لري، د دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم تر څو په دې کمپاین کې موږ سره حملاس شي او په ټول خوست کې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع غږ جکو، او دغه ناوړه رسم چې د فرعونیت یو دود دی، د فرعونیت یو رسم دی او د اسلام خلاف کړنه ده، له منځه یوسو.
اوس مهال د دې ولایت هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي کابل کې د امن کور ته لیږل کېږي. د ښځو د حقونو مبارزان د امن کور جوړول خورا مهم او اړین بولی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.